د سهار لس بجې شو اوریدونکو د مشال رادیو په دې دویمه ګړای کې بیا هم زما هارون بچا سلامونه ومني په خبرونه کې په یو شمېر سیمه ایزو همداراز نړیوالو موضوعاتو رپورټونه درته لرو. د پاکستان او نړیوالو رسنیو د لیکنو د مهمو ټکو تر څنګ د مشال رادیو 19 پروګرام د تاریخ پاڼه هم دروو. خو پیل خبرونه کوو چې مجید بابر به وړاندې.
لومبے د مشال خبرونو سره ټکی. د پاکستان فوج دعوه کوي چې دغه هیواد جنگي الوتکو تیر ورځ د شمالي وزیرستان په دتخیلو کې 22 وسلوال وجلي دي. نواز شریف او جنرال راحیل شریف بنن په دوردنی سفر سعودي عرب ته ځي. امریکا وایي روس په یوکرین کې نوې هوائي دفاعي نظام نصب کړی دی. خبرونو تفصیل. د پاکستان پوز وایي چې تیره ورځ دغه هیواد جنگي الوتکو د شمالي وزیرستان په دتخیلو کې د وسلوالو یو شمېر مرکزونه تباه کړي او لږ تر لږه 22 وسلوالي وجلي دي. د پوز د مطبوعاتي څانګې SPR لخوا تیره ورځ په دغه خبره شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې په وجل شوو وسلوالو کې یو شمېر بهرنیان هم شامل دي. خو د دغو وجل شوو وسلوالو د شناخت په اړه څه نه دي ویلي. په سیمه کې یوې سرچینې د نوم نه ښودلو په شرط مشال ریډیو ته تېره شپه ویلي دي چې دا هوایي بمباري پس له هغې شوې چې تېره ورځ په یاده سیمه کې د وسلوالو پاکستاني ځواکونو ترمنځ نښتي وشوې. تر دا مهال آزادو سرچینو وسلوالو د پاکستاني پوځ د دې دعوې په اړه څه نه دي ویلي. په شمالي وزیرستان کې د پاکستان پوځ د تیر کال د جون د میاشتې راهیسې پراخ پوځي عملیات پیل کړي چې له امله یې په لکونو خلک بې کوره شوي دي. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف او دغه هیواد د پوز مشر جنرال راحیل شریف په نن د سعودي عرب په دوردنی دوره ځي. د وزیر اعظم هاوس یو چارواکي خواجه ماس طارق تیر ورځ مشال ریډیو ته ویلي چې نواز شریف او جنرال راحیل شریف به د دې دورې پر مهال د سعودي بادشاه سلمان بن عبدالعزیز سره ملاقات کوي او د دوه اړخیزو معاملو ترڅنګ خصوصا د یمن په صورتحال به خبرې کوي. بلخوا د پاکستان د صدارتي ماڼۍ نه په خپره شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې تیر ورځ ولسمشر ممنون حسین د ترکی ولسمشر په بلنه د چیناکلي جنگ په مراسمو کې د برخې اخیستو په موخه استنبول ته پرون رسیدلی دی. خبر پاڼه زیاته وي چې په دې سرورودني سفر کې به ښاغلی حسین د ترکی چارواکو سره د ملاقاتونو ترڅنګ د آذربایجان، ترکمنستان او البانیا ولسمشرانو سره هم ویني. افغان طالبانو تیره ورځ په یوه خپره شوې خبر پاڼه کې اعلان کړی دی چې سبا نه به دغه وسله واله ډله د عزم په نامه د افغان حکومت مخالف د سپرلي جنگي مهم پیل کوي. په هغه خبر پاڼه کې چې پرون رسنو ته د انټرنیټ په ذریعه جاري شوې ده ویل شوې دي چې سبا سهار 5 بجې به دغه سپرلي د عملیاتو پیل کیږي چې هدف به یې په افغانستان کې میشته د بهرنیو ځواکونو اډې په خاصه توګه مستقلې پوځي اډې د افغان حکومت چارواکي او پوځي تنظیمات او د دې ترڅنګ د افغانستان د دفاع او د کورنیو چارو د وزارتونو چارواکي وي. دا مهال د افغانستان نه بهرنیو ځواکونو د وتلو نه پس د وسلوالو پر ضد زیات عملیات افغان ځواکونه په خپل سر کوي. په افغانستان کې د ناټو نوی مشن چې د روان کال د جنوري د لومبۍ نیټې نه پیل شوی دی افغان ځواکونو ته په روزنه ورکولو مبنی دی. په افغانستان کې د مدني ټولنو فیډریشن نن او سبا د ملي ماتم ورځ اعلان کړی دی. د مدني ټولنو د فیډریشن مشر صدیق انصاری تېره ورځ وویل
د هیواد د ورستیو زړه بوګنونکو او خونخوارو واقعاتو په تاثر سره د پنځشنبه او جمعې ورځ په ټول هیواد کې د ملي ماتم ورځ اعلانوو.
د مدني ټولنو فیډریشن وایي چې نن او سبا به فاتحي اخیستل کیږي او د خواخوږۍ غونډې به جوړیږي. په تیرو نږدې درېونو کې په لسګونو افغانان په ننګرهار، بدخشان، خوست، غزني او څو نورو سیمو کې د افغانستان د دولت د مخالفو وسلوالو له لوري ووژل شول. دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه اورئ. د افغانستان د ملي امنیت د شورا د اطلاعاتو د همغږۍ مرکز پرانستل شو. دغه مرکز تېره ورځ په ارګ کې د یوې غونډې په ترڅ کې افغان ولسمشر پرانیست او بیا د همدې مرکز د قومندې له ځانګړې خونې څخه اشرف غني د یو شمېر صحوي قول اردوګانو له قومندانانو سره د ویډیو کانفرنس له لارې خبرې وکړې. د ملي امنیت د شورا د اطلاعاتو د همغږۍ مرکز پر مختللو وسایلو سنبال دی. امریکا وایي چې روس د یوکرین په شرقي برخو کې اضافي هوایي دفاعي نظام نصب کړی او بلتون پالو ځواکونو ته د روزنې ورکولو مشکونو کې ککړه ده چې د ډزبندۍ نه سرغړونه ده. تېر ورځ د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاندي میری حرف وویل چې د تېر کال د اګست میاشتې راهیسې دا د روس لخوا د یوکراین په شرقي برخو کې د روس د هوایي دفاعي نظام تر ټولو لویه برخه مشینري ده چې پر ځای شوې ده. میری حرف زیاته کړه چې روس د دې نه علاوه د یوکراین شرقي برخو پولیس سره نږدې ساحو کې د پوځي طاقت زیاتولو په موخه درنې وسلې استوي. د میری حرف په خبره روسي او بلتون پالي ځواکونه په یوه لویه برخه د خانی په سامانونو په هر ډول توغندو په هغو سیمو کې سنبال دي چې د تېرې فروری په میاشت کې په مینسک کې د یوې ډزبندۍ د لوسنامې تر مخه ممنوعه سیمې دي. ټاکل شوی ده چې د یورپي هیوادونو مشران نن په یوه بیړنۍ غونډه کې پر دې خبرې وکړي چې په څه ډول کولی شي له میډیترینی یا بحیر روم څخه یورپ ته د غیر قانوني کډوالو د بهیر مخه ونیسي. د برسلز د دې غونډې لپاره د یو بیان مسوده وایي چې مشران به ژمنه وکړي چې هغه کښتۍ به مخکې له دې چې قاچاق کوونکي ته کار واخلي په نښه کوي، ضبطوي او له منځه به یې وړي. تمه ده چې د یورپي اتحادیې مشران په دغه راست په سمندر کې له ګزمو سره د اضافي مالي مرستو کښتیو ژمنه وکړي. د غیر قانوني مهاجرینو د بهیر په اړه د خبرو لپاره یورپي یونین مشرانو دا غونډه وروسته له هغې رابللې چې د تېرې تور پورز د لیبیا په سواحلو کې له 200 زیات کسان ډوب شول. وروستۍ خبر دا چې د هالینډ پلټونکو د یوکراین په ختیځ کې د ملیشیایي الوتکې د لوېدو په سیمه کې د ګڼ شمېر د مړو اندامونه او یو شمېر د تباه شوي الوتکې د ملبې نور شیان موندلي دي. په دې سیمه کې تېر کال د جولای په 12مه د ملیشیا د هوایي چلند یوه الوتکه له 298 سورلو او ملی سره وغورځېده. د هالینډ عدلي وزارت په یوه اعلامیه کې ویلي دي چې د مړو د اندامونو تر څنګ یې یو شمېر زیورات، پاسپورټونه او د دې الوتکې د سورلو یو شمېر عکسونه موندلي دي. یوکراین او یو شمېر لویدیځ هیوادونه په دې باور دي چې د الوتکه روسي پلوه بلتون غوښتونکو په توغندي ویشتلې وه. روس دا تور رد کړی چې بلتون غوښتونکو ته یې توغندي ورکړی دي. د مشال د خبرونو پای.
خبرونه مو له مشال رادیو واوریدل چې مجید بابر وړاندې کول په روانه خپرونه کې اوري. د پاکستان پوز په شمالي وزیرستان کې د تیرې ورځې په کړو هوایي بریدونو کې د یو شمېر وسلوالو د وژلو ادعا کوي. د پاکستان وزیر اعظم او د هغه هیواد د پوز مشر د یمن پر شخړه له سعودي چارواکو سره د خبرو لپاره نن سعودي عرب ته ځي. په چارو شنونکو وایي پاکستان غواړي له سعودي عرب سره یې د اړیکو خرابېدو احتمال له منځه یوسي.
پاکستان نه غواړي چې د سعودي سره یا د نور خلیجي ملکونو سره د تعلقات خراب شي. مشه دوره هم د دې یو کړی ده.
د پاکستان په قبایلي سیمو کې د ځایي یا بلدیاتي ټاکنو کېدلو لپاره حکومت تر اوسه کوم اقدام نه دی کړی. د پاکستان په پارلمان کې د باجوړ جنسا د خلکو استازي وایي د قبایلي سیمو لپاره د آئینی اصلاحاتو د نشتون په صورت کې که هغلته بلدیاتي انتخابات و هم کړل شي ګټې به قبایلي ولس ته ونه رسي. او د پاکستان د مرکزی حکومت یو رپورٹ وایي د هغه هیواد سلګونه زره ماشومان سکولونو ته نه ځي. د خیبر پختونخوا اسمبلی د تعلیم د قائمه کمیټې غړی د هغو هڅو یادونه کوي چې د صوبې حکومت یې سکولونو ته د زیاتو ماشومانو جلبولو په موخه کوي.
کمانډر پر منځله ورکو ماشومان ته افیر دې سکولونو ته راشي چې دې کتابونه مفت ځینې کتابونه چې د مونږ یونیفارم ورکو.
یو شمېر نور رپورټونه او نیوز پروګرام د تاریخ پاڼه هم اوري. هیله ده له مشال رادیو سره اوسئ. دا هم اولنۍ موضوع. د پاکستان پوځي مقامات وایي د هغه هیواد هوایي ځواک د چهارشنبه په ورځ یعنې پرون د شمالي وزیرستان په بیلابیلو سیمو کې هدفي هوایي بریدونه کړي چې په نتیجه کې لږ تر لږه 200 وسلوال وژل شوي او د هغوی ګڼ شمېر مرکزونه هم له منځه وړل شوي دي. دا بریدونه په داسې وخت کې شوي چې د پاکستان پوځ سموده مخکې دغه سیمه له ترهګرو پاکه اعلان کړې وه. په دغه اړه له پېښوره د ذبیح الله شفق رپورټ.
د پاکستانی پوز مطبوعاتي څانګه یا ISPR د چهارشنبه په ورځ په یو خبرکړي بیان کې ویلي چې دغه هیواد هوایي ځواک د شمالي وزیرستان په دتخیلو کې د میشتو ترهګرو پر مرکزونو هدفي هوایي بریدونه کړي چې په نتیجه کې لږ تر لږه 200 وسلوال وژل شوي دي. دوی وایي چې په دغه بریدونو کې د ترهګرو ګڼ مرکزونه هم له منځه وړي او په خبره چې په وژل شوو کې ډېری بهرنیان هم دي خو د هویت په اړه یې راتر دې دمسه نه دي ویلي. یوې باخبرې ځایي سرچینې د نومو غږ نه خپرلو په شرح وویل چې د پاکستان هوایي ځواک تر هغې وروسته په دتخیلو کې بریدونه کړي چې د چهارشنبې په شپه په دغه سیمه کې د وسلوالو او پاکستاني پوځیانو ترمنځ سخته نښته شوې وه چې په نتیجه کې دواړو خواو ته مرګ ژوبله اوښتې وه. پاکستانی پوځیانو په داسې حال کې په شمالي وزیرستان کې د هوایي بریدونو او د ترهګرو د وژلو خبر ورکړی چې څو ورځې وړاندې دغه سیمه له ترهګرو پاکه بللې وه. په عین حال کې څو ورځې وړاندې د شمالي او جنوبي وزیرستان په سرحدي سیمه کې د وسلوالو او امنیتي ځواکونو ترمنځ د ډزو په پایله کې د حقاني شبکې یو مهم قمندان فاروق زدران وژل شوی او نهه نور ژوندي نیول شوي. پاکستاني ځواکونو د تیر میلادي کال له جون راهیسې په شمالي وزیرستان کې د میشتو سختدریځو وسلوالو پر ضد پراخ پوځي عملیات پیل کړي چې تر دې دمه پکې د څه د پاسه 1200 وسلوالو د وژلو ادعا کوي او همداراز وایي چې د دې سیمې 80% برخه یې له ترهګرو پاکه کړې ده. خود شمالی وزیرستان ځای یو خپلواکو سرچینو لا تر دې دمه په دغه عملیاتو کې د پاکستانی پوځ د پخلی نه دی کړی ځکه چې دوی سیمې ته خبریالان نه ور پرېږدي. د یادونې وړ ده چې په شمالي وزیرستان کې د پوځي عملیاتو له امله لسګونه زره کسان له خپلو کورونو وتلو ته اړ شوي او د خیبر پښتونخوا ایالت په بېلابېلو سیمو کې میشت شوي چې د روان کال د مارچ میاشت راهیسې د بېرته ستنېدو لړۍ پیل شوې ده.
دا مشال ریډیو ده.
د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف او د هغه هواد د پوځ مشر جنرال راحیل شریف نن د یو پلاوی په ملتیا له سعودي چارواکو سره د منځني ختیځ په ځانګړې توګه د یمن پر وضعیت د خبرو لپاره ریاض ته ځي. یاد دواړه مشران د سفر تر هغه وروسته کوي چې د پاکستان پارلمان د یمن په شخړه کې د بېطرفه پاتې کېدو پریکړه کړې چې د ځینو عرب هیوادونو له سخت غبرګون سره دغه د پاکستان پارلمان پریکړه مخامخ شوې ده. په دغه اړه بیا هم له پیښوره د زبی شفق رپورټ اورو.
د پاکستان صدر اعظم نواز شریف او د دې هیواد د پوځ لوی درستیز جنرال راحیل شریف په نن د یو جګپوړي سیاسي او پوځي پلاوي په ملتیا د سعودي عربستان په یو ورځني سفر ریاست ته لاړ شي او له سعودي چارواکو سره به د یمن د موضوع په ګډون په یو شمېر نورو مسالو خبرې وکړي. د راپورونو له مخې دغه پلاوی به د سعودي له پاچا او نورو چارواکو سره د یمن پروان کړکیچ او په دې کې د پاکستان پر رول مفصلې خبرې وکړي. د پاکستان دغه سیاسي او پوځي پلاوی په داسې حال کې سعودي ته روان دی چې د دغه هیواد په مشرۍ عرب ائتلاف له تېرې یوې میاشتې راهیسې په یمن کې د حکومت په ملاتړ په حوثي شیعیانو هوایي بریدونه پیل کړي دي. سعودي همداراز په روانې میاشت کې له پاکستانه غوښتي وو چې په دغه جګړه کې ورسره پوځي مرسته وکړي خو د پاکستان پارلمان او مشرانو جرګې تر څو ورځني بحث وروسته پر حکومت غږ وکړ چې د یمن په شخړه کې د بېطرفه پاتې شي. د پاکستان په دغه پریکړې د متحده عربي اماراتو د بهرنیو چارو وزیر سخت غبرګون وښود او اسلام آباد ته د لوړ قیمت پرې کولو ګواښ وکړ. د سیاسي او سیمه ییزو چارو څارونکي سعودي ته د نواز شریف او د پوځ د لوی درستیز دغه سفر په اړه وایي چې پاکستان نه غواړي سعودي عربستان او د منځني ختیځ نور هیوادونه خفه کړي نو ځکه صدر اعظم په خپله ور روان دی. د سیاسي او سیمه ییزو چارو څارونکي حسن خان په دې اړه وویل:
ما په خپل پاکستان نه غواړي چې هیڅ قسمه د سعودي سره یا د نور خلیجي ملکونو سره د تعلقات خراب شي. مشه دوره هم د دې یو کړی ده چې راحیل شریف او نواز شریف چې کوم دي دواړه به د سعودي عرب د فوجي او کم چې دولتي اهلکار دي هغه سره په خبره کې په دې باندې چې پاکستان دا وخت دې پوزیشن کې نه دی چې هغه خپل فوجونه د یو بل ملک او یو بل کنفلیکټ چې کوم دی آلته کې ولیږي.
سعودي ته دغه جګپوړي پاکستانی پلاوی تر سفر مخکې د هیواد دفاع وزیر او همداراز د نواز شریف د ملي امنیت سلاکار په مشرۍ پلاو هم ریاست سفرونه کړي. همداراز د سعودي عربستان د مذهبي چارو وزیر صالح عبدالله هم اسلام آباد ته راغی. د پاکستان له بېلابېلو سیاسي مشرانو سره یې د یمن وضعیت وڅېړه او هیله یې څرګنده کړه چې پاکستان به په دغه شخړه کې هرومرو د سعودي مرسته وکړي.
دا مشال ریډیو ده.
د پاکستان په قبایلي سیمو کې د بلدیاتي انتخاباتو کولو لپاره حکومت روسه پورې کوم پلان مخته نه دی راوړی. د پاکستان الیکشن کمیشن ویان وایي دوی انتظار باسي چې په دغه اړه قانون سازي وشي او تر هغې وروسته دوی وکولی شي د ځایي یا بلدیاتي ټاکنو لړۍ د هیواد قبایلي سیمو ته هم وغځوي. د پاکستان په پارلمان کې د جنوبي وزیرستان د خلکو استازي بیا وایي چې په دغه لړ کې د قبایلي سیمو له نورو ممبرانو سره په ګډه هڅې پیل کړي دي. پر دې موضوع د منور شاه رپورټ اورو.
په داسې حال کې چې په خیبر پښتونخوا کې په راتلونکي میاشت کې بلدیاتي انتخابات کېږي د دې صوبې سره تړلې قبایلي سیمو خلکو په وار وار د مرکزی حکومت نه غوښتنه کړې چې دغه سیمو کې هم د مقامی حکومتونو لپاره بلدیاتي انتخابات اعلان کړي. دې لړ کې د پاکستان د انتخاباتو د کمیشن یو چارواکي الطاف خان مشال ریډیو ته وویل:
الیکشن کنډکټ کول شو.
دې لپاره د قبایلي سیمو نه منتخب شوي د پارلیمان غړي څه حل ځلې کوي. په دې پښتنه قامي اسمبلۍ کې د جنوبي وزیرستان نه د جمعیت علما اسلام فضل الرحمان ګوند غړی محمد جمال الدین وای
په دې کې مونږ د اسمبلۍ په حضور په نام خبره کړې ده، او ګورنر سره مو خبره کړې ده، او په استخدام کې مو خبره کړې ده، او په پریس باندې مو خبره کړې ده، او د دې په حواله سره مو د قبایلو سره ممبران دي په دې مو خبره سره کړې ده، او د دې کسانو مو د کی لګولې وه تاسو د دې لپاره قانوني یو لار وباسئ چې موږ په دې باندې په مقصد وړاندې لاسو کړه. انشاءالله د قبایلو په مسله شي د موږ د قبایلي ممبرانو ټول اتفاق ته اتحاد
هلته د باجوړ جنسینا د قامی اسمبلی غړی حاجی بسم الله خان وای قبایلی سیمو کې به بلدیاتی نظام هله ګټه وروي چې اول د دې سیمو په حق لا د هیواد په آئین کې ترمیم وشي.
د دې نمنګ تیر شي او بلدیاتی انتخابات شوي دي، دلته کونسلران جوړ شوي دي، خو د هغې نتیجې موږ ته پته لګېدلی ده چې هغې څه کړي دي او که نه دي کړي. د قبایلو او د سټل په دغه کې ډېر فرق دی. دوی دلته ایف سی آر د انتظام د پولیټیکل د لاندې څو پورې دا دستور زمونږ بدل شوی نه وي او دا ایف سی آر سیستم خطا شوی نه وي، نو هسې کولو څه فایده نه شي. د هغه په لاس کښې څه اختیار نه وي، د هغه په لاس کښې د ناظم په هغه کښې نه وي، د کونسلر په هغه کښې نه وي، د هغې څه فایده ده.
د نوموړي په وینا د قبایلي سیمو امنیتي حالات هم د بلدیاتي انتخاباتو په لاره کې لوی خنډ دی. داراز د شمالي وزیرستان نه منتخب د واکمن مسلم لیگ نواز ګوند غړي محمد نذیر خان وویل
د حالات وجه نه د فاټري نویت خو مکمل سرسر بدل دی، خو بیا به هر حال موجوده چې کوم دمیر ګورنر دی هغه په دې شي کې ډېر فیر دی، کوشش هغې ته لګولی چې مکمل د فاټري نظام بدل شي او بلدیاتي انتخابات ته زه ویلکم ته حق حقدار ته د ملاو شي. که په نیچل سطح باندې دغه خبره روشي چې مثال ګاو ګاو کیر کیر دا ته چې کوم دغه مراعات ملاو شي، نور څوک به د مراعات نه پاتې کېږي، نه چاته د ګل ضرورت وي، چاته ټوبل ضرورت وي، چاته د نکاري ضرورت وي. که بلدیاتي انتخاب شفاف شول او کوشلي کسونو مخته روغړل زه دا یا چې دغه اثرات انشاءالله په ټول ملک کې کوشلی اثرات وي.
څېړونکي دا نظر لري چې په قبایلي سیمو کې د پرمختګ لپاره سیاسي اصلاحات ډېر ضروري دي او دغلته د موجودو مسلو د ختمولو لپاره پکار دي چې دې سیمو ته هم د نور هیواد په شان قانون او آئین وغځول شي. د څېړونکو په وینا دې لپاره مقامي حکومتونه او بلدیاتي انتخابات اولنی قدم ګڼل کیږي.
زما همکار منور شاه او پاکستان پیپلز ګوند نن په اسلام آباد کې د چین او پاکستان د تجارتي لارو په دغه لړ کې د راپورته شوې سیاسي ناندرۍ په اړه ټول ګوندیزه غونډه بدلې ده. پیپلز ګوند د ټول ګوندیزه کانفرنس بدلو دغه پریکړه پرون د چهارشنبې په ورځ د پارټۍ د مرستیال مشر او پخواني ولسمشر آصف علي زرداري په مشرۍ په یوه غونډه کې وکړه. د غونډې ګډونوال اخندزاده چټان د مشال رادیو همکار عبدالحی کاکل سره د مرکې پر مهال وویل چې پر دغه موقع په قبایلي سیمو کې د بلدیاتي انتخاباتو کولو غوښتنه هم وشوه.
مونږ چې نن میټینګ کې کومې فیصلې چې وکړې، یو خو د پاټا کې کوم په ټول ملک کې بلدیاتي الیکشن کېږي او جناب محترم آصف علي زرداري صاحب په 2013 کې د پارا د پارا نه ارډیننس راوړی وو، خو د افسوس خبره دا ده چې ټول ملک کېږي او پاټا کې بلدیاتي الیکشن نه کېږي. نو یو په دې باندې خبره وشوله چې په پاټا کې د ټول ملک نه زیات الیکشن ضروري دی. بله چې کومه چاینا ته کومه لار به ځي او په کومو کومو علاقو باندې به ځي په هغې باندې خبره وشوله، او په هغې کې جناب محترم آصف علي زرداري صاحب د ټولو پارټو د سیاسي مشرانو میټینګ راغوښتی دی چې په دې باندې یو متفقه فیصله وشي. زمونږ وزیر اعظم صاحب داسې نه ښکاري چې دا د ټول پاکستان وزیر اعظم دی، بلکې داسې ښکاري لکه چې دا صرف د پنجاب وزیر اعظم دی، او د هغه ورور چې کوم دی شهباز شریف صاحب هغه داسې نه ښکاري چې لکه دا صرف د پنجاب وزیر اعلی دی، هغه ښکاري چې د ټول ملک وزیر اعلی دی. لکه چې د چاینا کوم صدر راته نو ریسپشن کښې د نورو صوبو وزیر اعلیګان نه وو، ګورنران نه وو، صرف د پنجاب وزیر اعلی په هغه ځای کښې موجود وو، او نور چې کومې اقتصادي خبرې دي نو هغه هم ټولې داسې ښکاري چې د دې ټولو نه زیاته پیدا چې کوم ده نو دا پنجاب ده. نو د دې وجه نه کومې چې وړې صوبې دي، بلوچستان دی، هغه پښتونخوا ده، په هغوی کښې ډېره زیاته احساسي محرومي ده. نو د هغې لرې کولو دپاره د ټولو سیاسي قیادته میټینګ زرداري صاحب راغوښتی دی.
خو اخندزاده چټان صاحب، اول به په دې خبره وکړو چې په فاټا کښې د بلدیاتي انتخابات په حواله خو دا غوښتنه وشوه چې دلته د انتخابات وشي، خو عملا به څه کوي پیپلز پارټۍ؟
په 24 تاریخ باندې په 12 بجې باندې جناب آصف علي زرداري صاحب د قبایلو یوه لویه جرګه راغوښتې ده چې چې په هغې کښې به د نورو سیاسي پارټو چې څومره په قبایلو کښې دي د هغې نمایندګي به پکې او د هغوی سره به سلا او مشاورت کېږي. مونږ غواړو چې په قبایلو کښې هر څه کېږي نو هغه دې د قبایلو په مرضۍ باندې وشي او هغه جرګې چې کوم سفارشات دي نو په هغې باندې به پاکستان پیپلز پارټي مکمل طور باندې د هغوی سره ولاړ وي، هم په قومي اسمبلۍ کښې هم په سینټ کښې.
د پیپلز ګوند له یو غړي اخونزاده چټان سره مو زما د همکار عبدالحی کاکړ د مرکه اورېده.
مشال رادیو، ستاسو په خوښه، ستاسو په ژبه.
د پاکستان د تعلیم مرکزی وزارت په یو رپورټ کې ویلي چې د هغه هیواد لکونه ماشومان د زده کړو لپاره سکولونو ته نه ځي. د رپورټ تر مخه تر ټولو زیات د پنجاب صوبې ماشومان دي چې له سکولونو بهر پاتې دي. د تعلیم په برخه کې کار کوونکي یوه غیر دولتي اداره بیا په خیبر پختونخوا کې هم سکولونو ته د نه تلونکو ماشومانو شمیر په لکونو کې ښیي. پر دې موضوع د فرخندې اسد رپورټ اورو.
د پاکستان د تعلیم وزارت وایي په پاکستان کې سناسه 2.5 لک ماشومان له سکولونو نه بهر دي. دغه وزارت کال 2013 او 2014 په خپل یو رپورټ کې وایي په دغه هیواد کې پرایمري تعلیم په تیرو څلورو کالو کې ډېر لږ پرمختګ کړی دی. د دغه رپورټ له مخې زیاتره په پنجاب کې ماشومان د سکولونو نه بهر دي، ولې په بلوچستان، قبایلي سیمو، خیبر پختونخوا او سند صوبه کې هم په لکونو ماشومان سکولونو ته نه ځي. بلخوا غیر سرکاري ادارې الف اعلان تر مخه سناسه 5.5 لک ماشومان یوازې په خیبر پختونخوا کې له سکولونو نه بهر دي، او دا شان په زرګونو داسې سکولونه دي چې د سناسه وجې نه شاړ پراته دي. په خیبر پختونخوا کې د الف اعلان یو کارکوونکی عاصم خورشید بیا وایي دوی کوشش کوي په خلکو کې د تعلیم په اړه پوهه پیدا کړي.
زمونږ کوشش دغه دی چې دغه بچي سکولونو ته تللو والا جوړ شي او د ایجوکیشن ډېر شي، هغه زیات نه زیاته پاکستان کې جوړ شي. په پی کې روان کال د ایجوکیشن چې کوم صورت حال دی هغه زیات بهتر شوی دی. پاکستان آئین مطابق هغه بچي چې 15 کال عمر کې دي هغه سکول ته ځي او هغې ته به مونږ فری ایجوکیشن ورکوو. زمونږ دغه مهم مقصد دغه دی چې هغه پلاران، هغه مور، هغه میندې، هغه خویندې چې هغه نه دي خبره دي رایټ نه چې حکومت دي له دا حق ورکړی دی چې مونږ دغه ویلو چې دا وخت دی تعلیمي
د تعلیم د وفاقي وزارت دغه رپورټ له مخې په زیاتره سکولونو کې د ماشومانو لپاره د استادانو شمیره کمه ده، او دغه هم د تعلیمي پسماندګۍ یوه مهمه وجه ده. د رپورټ تر مخه په بلوچستان کې د 22 ماشومانو لپاره یو استاد، سند کې د 9 ماشومانو، پنجاب کې د 3 او خیبر پختونخوا کې بیا د 3 ماشومانو لپاره یو استاد دی. دا چې د خیبر پختونخوا حکومت د پرایمري تعلیم د پرمختګ لپاره هلې ځلې کوي، په ځواب کې د دغه صوبې د تعلیم په اړه د سټینډینګ کمیټې غړی محمد عارف وایي دوی کوشش کوي د دغه ټولو مسلو د هواري لپاره کار وکړي.
سکول چې کوم دي هغې لپاره خو مونږ 2-3 ځله ډایرکټر صاحب ته مونږ ټاسک ورکړو چې دا سکولو نشانډیو کې چې کوم کوم ځای کې دي هغې باندې کار شروع دي هغه کوي، بیا تر سکولونه مونږ سره کنډیشن ته مراوستل. خو دې نه علاوه مونږ ماشومانو ته هم انسینټیوز ورکوو، فیمیل ماشومانو ته 200 یا سمتنګ پر منت هغه ولا ورکوو ماشومانو ته چې عربي سکولونو ته راشي او د دې کتابونه مفت
الف اعلان اداره وایي د خیبر پختونخوا په لرې پرتو سیمو لکه تورغر، کوهستان او داشان په نورو سیمو کې د ماشومانو نجونو تعلیمي شرح بیا زیاته کمه ده، او ګڼ سکولونه د ښځو استادانو هم سخت کمی لري. او د دې سره سره باید حکومت په صوبه کې د وسلوالو لخوا د ویجاړو شویو سکولونو بیا ودانولو ته هم پام وکړي.
د فرخندې اسد رپورټ مو اورېده. د خیبر پختونخوا په صوابۍ کې تېره ورځ د مزدورانو د ماشومانو لپاره د جوړ کړل شوو سکولونو ماشومانو د هغوی والدینو یوه احتجاجي مظاهره وکړه. احتجاج کوونکو مشال ریډیو ته وویل چې د صوبې موجوده حکومت د هغوی ماشومانو ته کتابونه او د سکول جامې یا یونیفارم نه ورکوي، او دا چې ماشومان یې د ترانسپورټ له سهولته هم محروم دي. دغه حکومتي سکولونو یو افسر بیا ویلي چې د مزدورانو د ماشومانو ستونزو حلولو لپاره کار پیل کړی دی. له پېښوره پری غلام غوس رپورٹ راکوی.
په پیښور کې د مظاهره د سوابۍ په شامنسور کې د مزدورکارو خلکو د ماشومانو او د هغوی د والدینو لخوا ترسره شوه، او دوی مشال ریډیو ته وویل:
زما نوم اختر منیر، زه د پلیپ مورس د سی بی ای یونین صدر یم. زمونږ دي دا مطالبه کوو چې زمونږ ماشومانو ته چې کله 2015 شنه شروع شو نو کتابونه میلاویدل او یونیفارم به میلاویدل. نه یونیفارم په سکول کې شته دی، نه کتابونه شته دی، نه د ترانسپورټ پروګرام شته دی.
مونږ د سوابۍ ضلع نه راغلي یو، دلته کې د تېرو حکومتونو کې دا شی نه شي کوم چې دې حکومت کې اوس کېږي. مونږ عمران خان ته دا دغه کوو چې د خدای خاطر مونږ له چین مراوله مونږ له نوې پاکستان مه جوړوه مونږ له خپل زوړ پاکستان ښه دی چې کوم تېر حکومت وو هغې پسې اوس ارمانونه کوو
خو د مزدورانو د ماشومانو لپاره د قایم سکولونو ډایرکټر پروفیسر مجاهد حسن مشال ریډیو ته وویل چې په صوبه کې د مزدورانو د ماشومانو لپاره د جوړ کړي شوي کالجونو او سکولونو مالی پنګي په اسلام آباد کې د ورکر ویلفیر بورډ لخوا راځي او زر ده چې د دوی په دې ستونزه به قابو وموندلی شي
په 50 کروڑ چې مونږ ته یو 10 کروڑ روپۍ ملو شوي دي او هغه لري خرڅ شوي دي نو اسلام آباد نه هغه فنډ هغې مونږ ته ریلیز کوي نه دلته مونږ لپاره مسایل جوړ کړي دي د یو بک شټ باندې تقریبا 1500 خرچ راځي یونیفارم او بیا د ترانسپورټ نو دا مونږ ډایرکټ د دې اکاونټونو ته به لیږو نو بس دغه لږ خامخا لم لیټ به پکې کېږي چې ترانسپیرنسي راځي نو خامخا وخت واخلې که نه
د مجاهد حسن په خبره د مزدورانو د ماشومانو لپاره په پښتونخوا صوبه کې 8 سکولونه او کالجونه قائم دي چې په کیسه شاوخوا 14,000 کسان زده کړې ترلاسه کوي غلام غوث مشال ریډیو پېښور
د ځوانانو لاسته راوړنې
ماتا نن چې د 9 ګولډ میډل ملاو شو
دا وی ستونزې سپیشلی د جنګي کالج نشته دی واته او د ستونزو د حل لار
ینګ بلډ ته چې کوم غریبانان دي د پیسونو وسنره سي ناوي د پاره مونږه د کتابونو د داخلې او د مهانه پیس غم کوو
د ځوانانو غږ خبرونه کې لا اسرار علم محمد سره نیخ بنېخه
د پاکستان حکومت له قبایلي سیمو سره تعلق لرونکو زده کوونکو لپاره په وظیفو کې زیاتوالی اعلان کړی دی. د دې اقدام هدف د دغو سیمو زده کوونکو ته د یو لړ اسانتیاو ورکول ښودل شوی دی، خو د قبایلي سیمو یو شمېر طالب علمان بیا وایي د دغو وظیفو په ترلاسه کولو کې له ستونزو سره مخامخ دي. ملیحا امیرزاده په دغه اړه رپورټ لري.
د سرکاري اندازې له مخې په ټول پاکستان کې په انجینیرنګ او ټیکنیکل شعبه کې له قبایلي سیمو سره د تعلق لرونکو زده کوونکو شمیر تقریبا 5.5 سره دی. روان کال د دغو زده کوونکو لپاره په وظیفو کې زیاتوالی اعلان شو چې دا ډول د جګړه ځپلې سیمې ځوانانو ته د تعلیم په لړ کې اسانتیاوې ورکړل شي. د فاټا سیکرټریټ ویان عدنان خان وایي د تیر کال په پرتله روان کال د فاټا د انجینیرنګ او ټیکنیکل تعلیم په ګډون د کامرس او ایم بی اے زده کوونکو ته د وظیفې په شکل کې څو چند زیاتې پیسې اعلان شوې.
مالیاتی کال دے پا دے کے دا انجینئرنگ یونیورسٹی دا ایم بی اے ایم آئی ٹی ایم کام بی بی اے دا دے دا سٹوڈنٹس لپاره پا ٹول ملک کے جسم دا تعلیمی اداری دی پاگے کے دا قبائلی سے منہ تعلق لروں کی ایسی کم طالب علمان دینو سو دیتا با مخ کے جی 3,200 روپے بوتا ملاوی دلے دا غی نزا سیواک لے شوی او 8,000 روپو تا دا اور سولے شوی دا انجینئرنگ یونیورسٹی او دا ٹیکنیکل ایجوکیشن دا پارا پروس کال چې کمی روپے مختص کړی شوی نو هغه 1,55,00,000 روپے وی او سہ کال دغه لڑکے تقریبا 16 گنا اضافه وکړی شو او دغه روپے چې دینو دا 65,00,000 روپونه زیات دې کال لپاره مختص وی.
د عدنان خان په خبره د دې ترڅنګ د یو شمېر ډیپلومو لپاره هم اضافي پیسې مختص شوې دي، خو د فاټه د زده کوونکو تنظیم رستیال مشر برهان الدین چې له کورمې جنسی سره تعلق ساتي وایي چې د فاټه زده کوونکي د خپلو حقونو نه محروم دي او په وظیفو ترلاسه کولو کې له کړاو سره مخامخ وي.
کوم یو سټوډنټ هغه جنسی نه راځي دا خو ښکاره خبره چې ورته پټې ګڼه کړې چې ورته غوا خرڅه کړې دلته نه بیا نه د هاسټل فیسلټي برداشت کولی شي د کالج والا خپلې لکه خرچې وي چې مونږ ته کوم سکالرشپ اعلان وشي هغه صرف په لکه کاغذي تور باندې خو شي او باقاعده تور باندې ملاویږي ورته نه څو کاغذونه جمع کړي او څه کاغذونه په کې ورک شي څه مونیټرنګ سیستم نشته.
له شمالي وزیرستان سره تعلق لرونکي د تکنیکی تعلیم یو زده کوونکي خان بادر وزیر هم په سکالرشپ ترلاسه کولو کې ستونزې بیانوي.
موږ خپل من د فاټا څو نه پارا کار کوو کوم سکالرشپ نه اوسه پر موږ ته نه ملاو موږ ته فام جمع کوو نه موږ ته ملاویږي نه ملاو شوی دی او کم 48,000 دی اعلان کړی دی نو خدای محسوس کم سټوډنټان نه راځي نه پارا کړی دی او هر لفاټه چې کم سټوډنټان راځي نه پارا نه دی کړی.
خو د پېښور یونیورسيټي ویان اختر امین وایي چې په داسې حال کې دوی د قبایلي سیمو زده کوونکو ته وظیفې نشي ورکولی چې دوی سره فنډونه نه وي او زیاتوي
اچ سي جی کوم ډیټا څنګه هایر ایجوکیشن کمیشن اف پاکستان 800 سټوډنټس ډیټا موږ ورته ورلګل کم چې دوی د سکالرشپ لپاره الیجیبل دي. پېښور یونیورسيټي کې کوم د ماستر ان فلو پی ډی مختلف پروګرامز کې یونیورسيټي کې کوم دا خو موږ چې کوم کنسرن چې کوم زموږ د هایر ایجوکیشن کمیشن اف پاکستان هغه موږ د ډیټا وړي چې کله ان کنه پیسې راشي نو بیا موږ ورکو کنه.
له قبایلي سیمو سره تعلق لرونکو زده کوونکو ته د وظیفو ورکولو سلسله د ډېرې مودې راهیسې جاري ده چې هر کال د مختلفو مسلکو زده کوونکو ته په بېلابېلو ډګریانو کې د وظیفې په شکل پیسې ورکول کیږي. د فاټا زده کوونکي وایي چې یوازې د اعلان تر حده نه بلکې پکار ده چې په عملي توګه له دوی سره د تعلیم په مد کې مرستې وشي. دا مشال ریڈیو دا پنج شنبه یا دا زیارت ورځې 19 پروگرامونه
دا تاریخ پانا
پپاو کم یو لسو بجو
تان دے ہلے
پپاو کم دو بجو
دا مشال پنم
پا اته منٹا دا پاسا دو بجو
دا مشال تر رنا لاندے
پا دوانیمو بجو
روخانا مستقبل
پپاو کم سلورو بجو
دا یارانو مشال
پا اته منٹا دا پاسا سلورو بجو
اردن کو لسنگ بجے کی دن کی دید مجید بابر نبا لنڈ خبر نہ اور
د پاکستان پوز دا وکوي چې تیر ورځ دغه هیواد جنگي الوتکو د شمالي وزیرستان په تخیلو کې د وسلوالو یو شمېر مرکزونه تباه کړي او لږ تر لږه 22 وسلوالي وجلي. تر دا مهاله آزادو سرچینو وسلوالو د پاکستاني پوز د دې دعوې په اړه څه نه دي ویلي. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف او دغه هیواد د پوز مشر جنرال راحیل شریف نن د سعودي عرب په دوه ورځنی سفر روان شوي. بلخوا د پاکستان د صدارتي ماڼۍ نه په خبره شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې تېره ورځ ولسمشر ممنون حسین ترکی ته تللی دی. افغان طالبانو تېره ورځ په یوه خبره شوې خبر پاڼه کې اعلان کړی دی چې سبا نه به دغه وسلواله ډله د عزم په نامه د افغان حکومت مخالف د سپرلي جنگي مهم پیلوي. په افغانستان کې د مدني ټولنو فیډریشن نن او سبا د ملي ماتم د ورځې اعلان کړی دی. په تیرو نږدې درېونو کې په لسګونو افغانان په ننګرهار، بدخشان، خوست، غزنی او څو نورو سیمو کې د افغانستان د دولت د مخالفو وسلوالو له لورې ووژل شول. د افغانستان د ملي امنیت د شورا د اطلاعاتو د همغږۍ مرکز پرانستل شو. دغه مرکز تېره ورځ په ارک کې د یوې غونډې په ترڅ کې افغان ولسمشر پرانست. امریکا وایي چې روس د یوکرین په شرقي برخو کې اضافي هوایي دفاعي نظام نصب کړی او بلتون پالو ځواکونو ته د روزنې ورکولو مشکونو کې ککړه ده چې د ډزبندۍ نه سرغړونه ده. ټاکل شوې ده چې د یورپي هیوادونو مشران په یوه بیړنۍ غونډه کې پر دې خبرې وکړي چې په څه ډول کولی شي چې د بحیرې روم څخه یورپ ته د غیر قانوني کډوالو د بهیر مخه ونیسي. د هالند پلټونکو د یوکرین په ختیځ کې د ملیشیایي الوتکې د لوېدو په سیمه کې د ګڼ شمېر د مړو اندامونه او یو شمېر د تباه شوې الوتکې د ملبې نور شیان موندلي دي. د فرانس ولسمشر وایي که چېرته هغه دو جنگي بیړۍ چې پیرس پر ماسکو خرڅې کړي روس ته به د یوکرین په شخړه کې د مداخلت توجه ونه سپاري او پیسې به یې بیرته ورکړي.
لن خبرونه مولا مجید بابر واوریدل. اوس د ځینو پاکستاني ورځپاڼو د نننیو اداریو مهم ټکی په اسلام آباد کې د خپل خبریال احمد الله نه اورو.
آج ورځپاڼې خپله اداریا د یمن په مسلې لیکلې ده. ورځپاڼه لیکي چې سعودي عرب په یمن کې د حوثي اخیانو پر ضد فوجي کاروایانې د ختمولو اعلان کړی دی او ویلي دي چې د فوجي اپریشن د لارې د خطراتو شرح کمه کړې ده. د پاکستان خارجه دفتر د سعودي عرب د دې اعلان هرکلی کړی دی. ورځپاڼه لیکي چې د منځني ختیځ په بدلیدونکي صورتحال کې د یمن شخړې حل د مذاکراتو د لارې راوویستی شي او پاکستان هم دا دریز لري چې د شخړې پایداره حل د مذاکراتو د لارې ممکن دی. ورځپاڼه په اخیره کې لیکي چې سعودي عرب خود حمله و درولو اعلان وکړو نو ضرورت ده خبرې ده چې پاکستان په شمول د سیمې ټول ملکونه دی په منځني ختیځ کې امن یقیني جوړولو کې اوس خپل کردار ولوبوي. جنگ ورځپاڼې هم په دې موضوع خپله اداریه لیکلې ده. ورځپاڼه لیکي چې سعودي عرب د اپریشن و درولو او سیاسي مفاهمت عمل شروع کولو اشاره ورکړې ده. ورځپاڼه لیکي چې اوس د مسلمان ملکونو مشرولۍ او اقوام متحده دی د خبرو اترو عمل شروع کولو کې خپل کردار ولوبوي او بې د څه ځنډ نه دی زر تر زره مذاکرات شروع کړي چې د یمن د مسئلے یو پایدار حل راووزی. وحدت ورځپاڼه خپل اداریه د چین د صدر پاکستان پارلمان غړي غونډه ته په وینا لیکلې ده. ورځپاڼه لیکي چې دا مهال چین د نړۍ یو لوی معاشي قوت دی او دغه هیواد سره په تاریخي توګه د پاکستان اړیکې ښې او مضبوطې پاتې شوې دي او چین په هر سخت وخت کې د پاکستان سره خپلې مرستې کړې دي. ورځپاڼه لیکي چې پاکستان د یوې لسیزې څخه د زیاتې مودې راهیسې د ترهګرۍ په ضد جګړه کې بوخت دی چې له امله یې نن پاکستان په سیمه کې د نورو هیوادونو نه د ترقۍ په سفر کې شاته پاتې شوې دی. نو هیواد کې د پرمختګ او خوشحالۍ د نوي دور شروع کېدو لپاره پکار ده چې لومړی د ترهګرۍ لعنت له منځه یوړل شي کوم چې د معاشي ترقۍ په لاره کې تر ټولو لوی خنډ دی. ورځپاڼه په اخیره کې لیکي چې پاکستان تر دې مهاله د ترهګرۍ په ضد جګړه په خپلو وسیلو او په ایوازې ځان کړې ده او اوس که د چین په شان ملګري هیوادونه د ترهګرۍ په ضد جګړه کې پاکستان ته د مرستې لاس ورکړي نو لرې نه ده چې ترهګرۍ به له منځه لاړه شي او هیواد به د ترقۍ لارې ته سم شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
امریکایي ورځپاڼې نیویارک ټایمز پاکستان ته د چین د ولسمشر د سفر او له هغه هیواد سره یې د کړیو یو شمېر تړونونو او ورلد پالیټکس ریویو نومې مجلې د افغانستان د امنیتي ستونزو په اړه لیکنې کړې دي چې مهمې برخې به له بوریوال کاکړه وورو.
نیویارک ټایمز ورځپاڼې د مقالې په پیل کې لیکلي دي چې د چین لخوا د پرمختګ د نویو پروژو هدف دا دی چې د سړک او اورګاډي له لارې د چین سینکیانګ صوبې کاشغر د پاکستان د بلوچستان صوبې له ګوادر سره وتړي. خو د چارواکو په وینا د چین لخوا به له اعلان شویو فنډ څخه تر 30 اربع ډالرو په پاکستان کې د انرژۍ د ستونزې پر هوارولو ولګول سي. د ورځپاڼې په لیکنه د انرژي ستونزه هغه مسله ده چې پاکستان له اوږدې مودې راهیسې ورسره مخامخ دی او لا یې هم نه ده هواره کړې. ورځپاڼه د کاشغر او ګوادر ترمنځ د ممکنه اقتصادي لارې امنیت ته په اشاره لیکي چې چین په خپله په سینکیانګ کې د بیلتون غوښتونکو له مسلې سره مخامخ دی. د نیویارک ټایمز په لیکنه له دې وسلوالو څخه ځینې د پاکستان په قبایلي سیمو کې هم لیدل سوي دي چیرې چې له اوږدې مودې راهیسې بهرنیو وسلوالو فنډونه او روزنې ترلاسه کړي دي. د سېشنبې په ورځ د پاکستاني پارلمان ګډې غونډې ته په وینا کې د چین ولسمشر شي جینګ پینګ په شمالي وزیرستان کې د پاکستاني پوځ هغه عملیات وستایل چې د دوی په فکر یو غور وسلوال هم پکې په نښه کړي دي. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د چینی ولسمشر له وینا وروسته وویل چې پاکستان د چین امنیت ته هم د خپل امنیت په سترګه ګوري. د ورځپاڼې په لیکنه د چین په اړه په پاکستان کې موجود احساسات پر دې سربیره د امریکا د ارادو په اړه د بې باورۍ څرګندونه کوي چې امریکا په اربونو ډالرو مرستې ورکړې دي. ورځپاڼې لیکي چې پاکستانی پوځ پر دې هر څه سربیره اوس هم هیله لري چې کانګرس به د وسلو لپاره د 1 ارب ډالرو منظوري ورکړي. بل پلو ورلد پولیټکس ریویو نومي مجلې په افغانستان کې د امنیت او روغ جوړې په اړه په یو مقاله کې بحث کړی دی. مقاله لیکي چې په افغانستان کې طالبان پر دې سربیره د جګړې تیاری کوي چې د امن لپاره خبرې اترې روانې دي. مجله لیکي چې د پاکستان د بلوچستان صوبې له مسلم باغ سیمې څخه د مارچ میاشتې په زیاتره ورځو کې وسلوال پر موټر سایکلونو افغانستان ته ځي. ورلد پولیټکس ریویو مجله لیکي چې د طالبانو لپاره نوي ځوان وسلوال پر پوله له پرتو پښتنو سیمو څخه ګمارل کیږي. مجله لیکي چې طالبان د 15,000 وسلوالو راغونډول غواړي چې د افغانستان د حکومت پر ضد جګړې ته دوام ورکړي. مجله زیاتوي چې د افغانستان او پاکستان چارواکو هیله درلوده چې په قطر کې میشت د وسلوالو طالبانو استازي به خبرو اترو ته حاضر سي. خو د مجلې په لیکنه د طالبانو مشران خبرو اترو ته د خپلو استازو د ورلېژلو پر ځای خپل وسلوال جګړې ته رولېږي.
مشال رادیو د سیمه ایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
ملګرو ملتونو د یمن د شخړې د پای ته رسېدو لپاره د سولې پر خبرو ټینګار وکړ. حوثي یاغیانو هم چې له یوې میاشتې راهیسې پرې بمباري روانه ده د ملګرو ملتونو په مشرۍ د سولې د خبرو هرکلی کړی. خو د سعودي عرب په مشرۍ د یو شمېر عربي هیوادونو پوځي چارواکو په مصر کې کړې یوه غونډه کې د یمن د جګړې لپاره د عربي هیوادونو د ګډ ځواک جوړولو د خبرې ننګه وکړه. تفصیل د احمد شیبر ناورو.
د ملګرو ملتو سرمنشي بان کی مون په یمن کې د جګړې د سمدستي درېدو غوښتنه وکړه او وړاندیز یې وکړ چې د ملګرو ملتو په مشرۍ د سولې خبرې پیل شي. بان کی مون تیر ورځ په نیویارک کې خبریالانو ته وویل کله چې ما دا راپور واورېده چې جګړې بیا سخته شوې نو ډېر اندېښمن شوم. د سیشن بی پورز عربستان اعلان کړی و چې له نږدې یوې میاشتې راهیسې د ایران د متحدو حوثیانو پر ضد به هوایي بریدونه ودروي. خو تېره ورځ د عربستان په مشرۍ دغه حملې په داسې وخت کې بیا پیل شوې چې د مصر په مرکز قاهره کې د یو شمېر عربي هیوادو لوی درستیزانو د حوثیانو پر ضد د یوه ګډ ائتلاف په اړه خبرې وکړې. په دې غونډه کې د عربي ټولنې مشر نبیل العربي وویل په دې اړه زه غواړم واضح ووایم چې د داسې یوه ګډ عربي ځواک جوړېدل په هیڅ ډول د یوه نوي پوځي ائتلاف جوړېدل نه دي او یا هم د کوم هیواد پر ضد د یوه ځواک تشکیل دی. د دې هدف له تروریزم سره مبارزه او د عربي هیوادو او سیمې ثبات دی. دا ځواک به په ګډه د عربانو پوځي او امنیتي هڅې ګړندې کړي. دا ائتلاف د عربي ټولنې او ملګرو ملتو له اصولو سره سم دی. اسوسییټډ پریس خبري اژانس د حسینو په وینا خبر ورکوي چې دوی د سولې د خبرو هرکلی کوي. په هغه بیان کې چې د چهارشنبې پرس حسینو خبر کړ پر دې ټینګار شوی دی چې د ملګرو ملتو په مشرۍ دي د سولې خبري وشي. حسینو چې پروندا بیان خبراوه د دوی په زرګونو پلویانو په مرکز سنا کې لاریون وکړ او شعار یې ورکړ چې د سعودي امریکا یرغل دی پر یمن پای ته ورسیږي. حسین چې د یمن په لویه برخه واکمنان دي د پخواني ولسمشر علي عبدالله صالح ملاتړ ورسره دی. د الجزیرې تلویزیون په وینا صالح هم په دې شرط د سولې د خبرو پلوي کړې ده چې د عربستان په مشرۍ په یمن باندې هوایي بریدونه ودرول شي.
وایس اف امریکا ډیوا ریډیو تاسو اوس په فیسبوک او ټویټر هم ملګري جوړولی شئ.
د فیسبوک پته ده وی او ای ډیوا
او د ټویټر پته ده وی او ای ډیوا.
تاسو ځانونه ملګري جوړ کړئ او مونږ به مو په خبرونو او خوږو پروګرامونو ماړه کړو.
اردن کو دا مشال ریډیو دا د افغانستان دولت د کورنۍ چارو د وزیر په مشرۍ یو پلاوی ټاکل دی څو د پکتیکا د والی د خبرو سپیناوی وکړي. د پکتیکا د والی عبدالکریم متین په وینا ویل شو چې د افغانستان د ملي امنیت د شورا لوري په پکتیکا کې د اسلامي دولت وسلوارې ډلې یا داعش د غړو له کورنۍ سره مرستې شوې دي. خو د پکتیکا والی وایي چې دا د حامد کرزي د حکومت د وخت خبره ده. په دې اړه تفصیل بیا هم د احمد شیبر نه.
د پکتیکا والی رسنۍ ملامتوي چې د خبرې ناسمې راخیستې دي او د امنیت پر شورا د تور نه دی لګولی چې د شورا له داعش سره په پکتیکا کې $200,000 مرسته کړې ده. عبدالکریم متین وویل
ما د تیر حکومت پالیسي او ستراتیژي باندې انتقاد کړی او مثال مې همداسې ورکړی چې په تیر حکومت کې په بربل ولسوالۍ کې چېرته چې دولتي حاکمیت تر 90% ده $200,000 د مهاجرینو په نامه هلته ځي ترځي کېږي ولی موږ
د پکتیکا والی په داس وخت کې دا خبره کوي چې جمهوری ریاست د کورنیو چارو د وزیر نورالحق علومی په مشرۍ یو کمیسون ټاکلی دی څو دا ادعا وڅېړي. د دغه کمیسون په ترکیب کې د عدلیه او د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزیران، د ملي امنیت لوی رئیس، په پوځي چارو کې د لوی څارنوالي مرستیال، د سیمه ییزو ارګانونو د خپلواکې ادارې سرپرست، د ولسي جرګې دوهم نائب، د مشرانو جرګې دوهم نائب، د ولسي جرګې د دفاعي او ځمکني بشپړتیا د کمیسون رئیس، د ولسي جرګې د داخلي چارو او ملي امنیت د کمیسون رئیس، د مشرانو جرګې د داخلي امنیت، د دفاعي او د سیمه ییزو چارو د کمیسون رئیس شامل دي. دغه کمیسون ته ارګ دا دنده سپارلې ده چې دا موضوع په هر اړخیزه توګه په لسو ورځو کې وڅېړي او خپل راپور جمهور ریاست ته وړاندې کړي. د افغانستان مشرانو جرګې هم روانه ونی د پکتیکا له والي څخه د اسنادو د وړاندې کولو غوښتنه وکړه. د مشرانو جرګې یو شمېر غړیو د سیشن به پر زویل که چیرته د پکتیکا د والي خبري حقیقت ولري د ملي امنیت شورا دی بیا ځواب ورکړي. سناتور عبدالرحیم حسن یارو ویل
اگر اظهارات والی پکتیکا
که د پکتیکا د والی څرګندونې پر ځای دی نو د ملي امنیت شورا باید د افغانستان د خلکو د یرغمل سوو او هغو قربانیانو د کورنۍ په وړاندې ځواب ووایي چې د شمال نه نیولې تر جنوب او شرق او غرب پورې په وینو کې ډوب دي او وایي چې ولې دوی د داعش له کورنۍ سره مرستې کوي.
عبدالکریم متین د جدي په 15مه د پکتیکا والی ټاکل شوی دی. د دې سربیره چې دا ویل چې د تور د ولسمشر حامد کرزي د وخت خبره ده خو د جمهوری ریاست د وی خبر پاڼې لمخي د ملي امنیت شورا مرستیال د پکتیکا د والی ورسي خبري به بنسټه او مخرسانه بللې دي.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصره
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې
د سیمه امنیتی ستونزې
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په کړه
اقتصادی خبرونه
سیاسی او کلتوری حل زلې
خو کابل اوس بدل شوی د خرابات کوڅه هم سره بدل شوی.
هر ورځ د سهار لنو د ماشام تر شپږو بجو لمشال رادیو
اوردونکو د افغانستان په بدخشان ولایت کې د سلګونو بهرنیو وسلوالو موجودیت د دغه ولایت خلک او سیمه ایز چارواکي اندېښمن کړي دي. دوی وایي چې دغه وسلوالو د موجودیت له امله د بدخشان شپږ ولسوالۍ نامني شوې دي. نږدې دوه اونۍ مخکې سلها وسلوال مخالفانو چې بهرنیان هم پکې شامل وو د بدخشان د جرم په ولسوالۍ کې د ملي اردو پر څو پوستو حمله وکړي او د ځینو افغان سرتیرو سرونه ورپرې کړل. په دې اړه له کابله د صفي الله ستانکزي رپورټ اورو.
د افغانستان په شمال کې د ملي اردو د 209 شاهین قلی اردو د ارکان رئیس ازادي راډیو ته وویل چې د بهرني مخالف جنگیالي غواړي په بدخشان کې د لاجوردو کانونه استخراج او قاچاق کړي او بیا په دې ولایت کې ځان ته د ځای جوړولو نه وروسته منځنۍ اسیا ته هم جګړه وغځوي. جنرال غلام حیدر حیدر وویل چې له یو کال راهیسې سلهاو بهرني وسلوال مخالفین له خپلو کورنیو سره یو ځای د جرم ولسوالۍ په ابخستک سیمه کې ځای پر ځای شوي او د افغان پوځانو پر ضد ورانکاري فعالیتونه کوي.
اهدافې ده که یا دارن یا میخ
د هغوی هدفونه دا دي چې د افغانستان له پولو د منځنۍ اسیا هیوادونو ته لار پیدا کړي او هغه سیمې هم ناامنه کړي. همدارز غواړي چې له دې لارې مخدره مواد قاچاق کړي او په کرانو منجان کې د لاجوردو یو کان دی، هغه هم ناقانونه او غیر مسلکي توګه استخراجوي او باج اخلي او ځانونه تمویلوي. د دې عملې د بدخشان ختیځې برخې ډېرې ناامنه کړي دي. تیره اونۍ وروسته له هغه چې یو شمېر افغان سرتیري د وسلوالو مخالفینو په حملو کې ووژل شول، افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او له هغې مخکې د کورنیو چارو وزیر بدخشان ته ولاړل. ښاغلي غنی په فیض آباد کې خلکو ته په یو غونډه کې ویل چې مخالفین هیڅکله د افغان سرتیرو د سرونو په پرېکولو سره حکومت نشي پرځولی. خو پوښتنه دلته ده چې په رښتیا سره هم څوک غواړي چې بدخشان نه امن کړي او اصلي هدف یې له دې کاره څه دی؟ د بدخشان د ولایتي شورا رئیس عبدالله ناجي نظري له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې د دې ولایت نا امنۍ کورني او بهرني اړخونه لري. په بدخشان کې د جګړې لویه برخه د سیمه ییزې جګړې او د سیمې د استخباراتو په لمسون راپورته شویو لانجو پورې رسیږي. په دې کې شک نشته، زه یې هم تاییدوم چې کورنۍ اړخ هم لري. د سیمې په کچه لانجې، د لاجوردو کان او د مخدره موادو قاچاق د دې مسلې کورنۍ اړخونه دي. د ښاغلي نظري په خبره پاکستان هیڅکله نه غواړي چې په بدخشان کې د ورېښمو لار جوړه شي او په بدخشان کې هم ځینې کړۍ هڅه کوي چې په دې ولایت کې د ځینو سیمو په ناامنه کولو سره کانونه په ناقانونه توګه راوباسي او خپله پکې ګټه وکړي. په عین حال کې د بدخشان د سولې کمیټې رئیس مولوي عبدالواحد طیبي وایي چې اړتیا ده څو د ملي وحدت مشران له سیاسي او ډیپلوماتیکې لارې له افغانستانه بهر د بدخشان د ناامنیو مسئله مطرح او حل کړي.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورتونه،
اکسونا، ویدیوگانی او د مشال اونیزی خبرونه
سمون پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلی او ریدلی او لیدلی شد.
او اوس هم اوریدونکو د تاریخ پاڼه اونیز پروګرام تاسو ته اورو چې په پېښور کې د مشال رادیو خبریال خالد خان یې جوړوي.
ګران اوریدونکو د تاریخ پاڼه پروګرام کې زه ستاسو قربا خالد خان درته هرکلی وایم. نن به د پښتونخوا د ټولو نه لوی او زوړ لرغونتون د پېښور میوزیم په هکله معلومات ترکو، چرته چې د ګندارا آرټ او بود مت لرغونی تاریخي او قیمتي سیزونو نه علاوه د هندو دور او بیا د مسلمانانو د وخت نایاب پینټینګ، حتاتی، سکې، وسلې او د تیر وختونو د جوند وخت سامان او سیزونه د نندارتون لپاره ایښودل شوي دي. پېښور لرغون تون کې ټول څه د پاسه سوال لزره لرغونی سیزونه محفوظ شوی دي چې خوښه نه نیم سو پکې د گوتم بود یا بود مت مذهب سره تعلق لري. پېښور کې د گورنر مانې ته مخامخ د پېښور لرغونتون چې په کومه ودانه کې آباد دي هغه هم ځانته یو لوی تاریخي اهمیت لري، کوم چې په کال 1890 کې جوړ شوی او په پیل کې دغه ودانه د انګریز افسرانو د ناستې پاستې، خوراک، څښاک او د ګډاګانو ځای و. چې بیا وروسته په کال 1908 کې میوزیم کې بدل شو، خو بیا چې کله په کال 1908 کې په هندوستان کې په لومړي ځل ټاکنې وشوې نو د پښتونخوا صوبې لومړی اسمبلی حال هم دغه ودانی وه. دا پېښور میوزیم انچارج او څېړنکار بخ محمد د پېښور لرغونتون د ودانۍ په هکله وایي.
دا بلډینګ په 1897 کې جوړ شو. برټش آفیسرز به دا حال خپل سوشل او کلچرل اکټیویټیز لپاره، نائٹ پارٹیز، ڈانسنگ پارٹیز، آگے دفار یو اسکول. 1901 نہ پاس وکٹوریا ڈیتھ شو نو دی حال تینم چینج کو او ددی نم شو وکٹوریا میموریل حال. خو 1906 کی دا پریزنٹ پیشور میوزیم دا بلڈنگ دا میوزیم تا کنورٹ شو.
دا بخ محمد پوینا انگریز سیلنکارو او لرغونی آثار او کارپوهانو چې بکلا د کنسولب دوران کې بوتان یا نور قیمتي سامان اومندلو نو هغه به په پیښور صدر کې د علي مردان خان حویلی کې جمع کولو او دغه د دې سیمې لومبي لرغونتون او بخ محمد وای دغه ودا نه بیا د وخت لپاره د صوبای اسمبلی حال په تور هم استعمال شوی ده.
په 1937 کې چې کله آل انډیا انتخابات وشو نو د دې صوبې د رومبه اسمبلی حال هم شو. په کوم ورځ به چې دلته په دې میوزیم کې یا په دې بلډینګ کې بعد اسمبلی میټینګ وو نو په هغه ورځ به د لوکل ویزیټر لپاره دا میوزیم بند وو، دا به ایس اسمبلی حال یو شو.
دا وخت سره سره د پېښور میوزیم ودانې ته وسط ورکړل شو او په کال 1901 اویایم کې د دې ګیر چاپی را نوری کوټی او ګلری هم جوړ شوې او دغه د انګریزانو د وخت جوړه ودانی دوه چتی د شوا چې پکې نوې ګلری او کیسونا هم جوړ شو خو دا بلډینګ په طرز تعمیر کې هیڅ بدلون را نغلو.
دا چې کوم بدی بلډینګ د پاسه سلور ګمبتونه دي او کم د خختې دا کم ارکیټیکچرل سټایل د دې بلډینګ دا ټیپیکل برټش پیریډ دی او دا اغي اډاپټ کړی دی د مغل بلډینګز نه. دی بلډینګ دی سټایل ته مغل راجستانی سټایل دی ارکیټیکچر ته مونږ ویلې شو.
پیښور میوزیم کې څه د پاسا سوال زره د تیر وختونو سامانونه سیزونه اوزار او سکې او خدل شوي دي. خو د دې لرغونتون د ټولو نه لویه سرمایه د ګندارا آرټ ګیلري یا کلکشن دی چرته چې د گوتم بود او د بود مت سره تړلي بوتان او مجسمې خدل شوي دي. او د دې لرغونتون د انچارج په وینا په نړۍ کې د ټولو نه زیات د ګندارا آرټ نمونې په پیښور میوزیم کې پرتې دي.
موږ سره د دنیا د ټولو نه لارجست کلیکشن دی. من سره 946 ابجیکٹس یا گوتم بدھ مختلف سٹائل والے بوتان یا نور بوتان دا من سره په مین حال کې ڈسپلے دی. من سره څه کم میوزیم ټوټل کلیکشن دی من سره 14,645 راوند اباؤٹ دی. دغه انکریز ټایم ټو ټایم کیږي.
دا گوتم بدھ د جون او د نذری په حق لا په پیښور میوزیم کې نایاب او قیمتي بوتان او نمونه پرتی دي کوم چې د بخ محمد په نظر دا گوتم بدھ د پیداوخ نواخلا تر د هغه د مرګ پورې د هغه د جون ټول اړخونه سرګندوي.
دا هغه د پری برت سټوري یا د جتا کا سټوري نواله دا هغه مور کوین ما یا د هغه خوب لیدل بیا هغه خوب دوه برهمن ته پیش کول بیا د گوتم بود پیدائش بیا د گوتم بود محل ته دراوستو دغه سکول ته لو دغه مختلف کمپټیشنز یا ریسلینګ سینز بیا د اغه د واده اغه نظاری بیا د اغه د پیلس لای پر خوشتل د اغه میډیټیشن اغه مراکبی بیا موږ سره دغه مختلف میریکل سکم دی معجزي آیته موږ میریکل اپ سره واستي وایو د انډیا یو سټیټ کې د میریکلز د خلکو ته خودلی دا بیا دغه نور ویزرز خلکو ته بیا موږ سره دغه ډیت سینز سکم دی دغه د مرګ اغه نمونی بیا د اغه د باډی د ډډ باډی کریمیشن یا رسوازی دوغه عمل مختلف نور ابجیکټس د موسر مین حال کې پراتری په دې مین حال کې موسر د گوتم بدھ پورا لایف سټوري ده.
ګندارا یا موجوده پښتونخوا د لومبه ایسوی صدینا تر پنځمه صدې پورې د بدھ مت لوی مرکز پاتې شوی و. نو ځکه په دې سیمه د بودانو د مذهب د روحاني مشرانو بوتان او د هغوی مذهب سره تړلي نور لرغونی آثار په ګڼ تعداد سره ملو شوی دي او په پیښور میوزیم کې محفوظ شوی دی. خو بیا په دې کې 12 جټه کستوري د ګندارا نه ملو شوی دی چې 15 پکې د پیښور میوزیم کې ملاویږي. د بدھ مت عقیدې لاندې گوتم بدھ چې د خپل پیدا وخت نه وړاندې په کوم شکلونو کې سرګند شوی هغه ته هغوی جټه کستوري وایي.
جټه کستوري تمنګ پری برت سټوریوم وایو اکارډینګ ټو بودیست ریلیجن 1550 پری برت سټوري دی د گوتم بدھ. مطلب گوتم بدھ چې د دنیا کې پیدا کېدو د دین مخ کې د 555 مرتبه مختلف شکلونو کې په مختلف نمونو باندې د پیدا شوی د 555 ټایمز. موږ سره د ګندارانه ټوټل 12 دغه جتا کاستوري ملو دي. موږ سره په پېښور میوزیم کې د امپورټنت 15 جتا کاستوري دا ډسپلی دي.
په ګندارا یا موجوده پښتونخوا کې بخ محمد یو جتا کې کیسه صدارنګ بیانوي.
مثال په تور یو جتا کاستوري هم کوم چې ایونت واقع شوی ده په شهبازګړې کې. هغه دا وسوانترا جتا کا گوتم بدھ. وسوانترا یو شاهزاده و. دې شاهزاده په شکل پیدا شو. دې شاهزاده سره یو سپین هاتی و. د هغه هاتی کمال بداو چې د باران ورولو. د انډیا یو سټیټ نه خلق رال التا خوشک سالی وا او ددنه دا هتی وختو د خپل چیریټی او خیرات د پاره ډیر زیات مشهورو. د په خیرات کې هغه اتی او خلکو ته ورکو. په دې عمل باندې د خپل پلار د محل نه وباسو چې د محل نه وباسو نو د پلار روانو خپل خزو بچیم سره پلار کې د یو هندو مخله راغو. هغه ددنه د بچی وختل د لاغه بچیم خیرات کې ورکل. بیا چې لګ مخ کې لاړو بیا ته یو هندو د هغه خزي تقاضا وکړه هغه مرده د خیرات کې ورکا. بیا دا جادوئی طور پر یا میرے کلس لی دادا تدا ٹول سیزن واپس ہم ملو شو. دادا دا یو جتا کا سٹوری دا.
په پېښور میوزیم کې زیات تر لرغونی سیزونه او سامانونه د تخبه سری بالول سواد پېښور سوابه ډیر اسمیل خان او د صوبې نور لرغونی او تاریخي ځایونه د کنستلو په دوران کې میلو شوي دي کوم چې زیات تر د انګریزانو وخت سره تعلق لري. خو بیا بخ محمد وایي چې په دې کې د ټولو زیات قیمتي او نایاب د گوتم بدھ د لوګې په حالت کې بوتي چې هغه د کودای په دوران کې په درې حصو کې مات میلو شوي وو.
مطلب مونږ سره په کې کوم اسپیشل فائنډینګز دي پای کې مونږ سره یو فاسټینګ سیدار تا دی دا د سکری د مردان سایټ نه ملاو دی فاسټینګ سیدار تا دا ماتوم دی درې حصو کې دی دا یو لاهور میوزیم کې دی یو پېښور میوزیم کې دی او یو نصیر الله بابر سره هم وو. د دې نه علاوه مونږ سره نور په مین حال کې یو دوه 9 فیټ والا آرټ سکلپچرز دي دام ډېر یونیک دي.
په گندارا یا موجوده خیبر پختونخوا کې د بود متن علاوه د هندو شاهی دور هم تیر شوی دی او د لرغونی آثارو کارپوهانو او څېړنکارو ته په دې سیمه کې د هندوانو د مذهب او د هندو شاهی دور د وخت پینټینګ سکې او بوتان هم ملو شوی دی کوم چې د پېښور میوزیم کې د نندارتون لپاره پراته دي.
د هندو پیریډ مونږ سره د یو خو مونږ سره سکلپچرز دي مونږ سره د هغې پیریډ کاینز دي مونږ سره پینټینګز دي خو مونږ سره چې کوم سکلپچر دي آی کې ویشنو یا شیوا هغه مونږ سره سکلپچر دي سٹون کیم دي بلیک شیسٹون کی پا ماربل کیم دی.
دا شان پا پیخور میوزیم کی اسلامی گیلری هم جوڑا شوی دا چرتا چی پا دی سیما دا مسلمانانو دا وقت تاریخی او قیمتی خطاتی او پا گتو لکل شوی دا قرآن پاک نسخی او نور چیزونا او سامانونا پرات دی.
اسلامی گیلری کی منسرا مختلف قرآن ایک مینوسکرپت دا قرآن مجید نمونی دی پایی که منسرا دا طور نا یو زلان نمونا چی کمپلیٹ تی سپاری دی اغم پا 1224 کی لیکل شوی دا هغه مونږ سره ډیره یو یونیک دا نور مونږ سره د سرو لیکلو والا قرآن مجیدونه چې د سرو په اوبو لیکل شوی دي یا نور مونږ سره داسې مینوسکرپت بکس دي. اسلامک سیکشن کې مونږ سره د سید احمد شهید کم چې سیکانو خلاف جنگ کړی و 1830 کې د هغه وار ډریس یا بیټل ډریس هغه مونږ سره دی.
دا پېښور میوزیم درې میسا یا ګیلری چې د دې سیمې د پخوانو خلکو د ژوند واک د هغوی جامې پیزار د کور لوښي او د بناو سینګار سیزونه پکې ښودل شوي دي هم د ستاینې او د کتلو وړ ده. خو بیا په دغه ګیلری کې د ټول د تاریخي او نایاب سیزونه د وادي کیلاش په لرګو باندې جوړ د مشهور خلکو انځورونه یا نمونې چې اوډن افیجي ورته ویل شي محفوظ شوي دي.
په دې سیکشن کې مونږ سره د ټول نه امپورټنس سوئس چې کوم دی هغه مونږ سره د کیلاش چترال میټیریل دی مونږ سره د وډن افیجیز دی مونږ سره 12 وډن افیجیز دي چې کله په کیلاش کې یو کس مړ شي نو د هغه د مرګ نه یو کال پس دا یو شکل جوړ کی لرګي کی او هغه ډیډ باډي چې کوم ځای کې خخ وي یا کوم ځای کې خوده شي وي هغه ځای کې هغه نسب کی دا هغه په یاد کې. د دې نه علاوه نور جیولری د مونږ سره د ټرایبل بیلټ د پېښور ریجن او د ټرایبل بیلټ د 19 او د 20 سنچری میوزیکل انسټرومنټس دي.
پېښور میوزیم کې د تیر وختونو پینټینګ او خطاطي په خصوصي توګه د هندوشاهي او اسلامیک دور انځورګری په حقلا بخ محمد وایي
مونږ سره پینټینګز دي بیا پای کې د هندو پینټینګز او مسلم پینټینګز دا شامل دي. د هندو پینټینګز مونږ سره د هغې د مختلف دیوتا او د هغوی د دیوي د هغه مونږ سره پینټینګز شته شیوا ویشنو برهما او نور داسې نور د هغې چې کوم ګارډین ګارډیسز دي. مونږ سره د اسلامیک پیریډ پینټینګ مینلی مغل او لیټر مغل پیریډ دي چې پای کې مختلف سینز دي.
دغه شان په پېښور میوزیم کې د تیر وختونو څخه د پاسه 8000 سکې محفوظ شوي دي کوم چې د عیسی علیه السلام د پیدا وخت نه وړاندې او وروستو وختونو سره تعلق لري.
مونږ سره په پېښور میوزیم کې چې کوم رجسترډ کاینز دي مونږ سره 8515 کاینز مونږ سره دا رجسترډ دي. په دې کاینز کې مونږ سره چې کوم د ټولو نه ارلیست کاینز دي هغه مونږ سره ارلیست سکې دي هغه مونږ سره 5 مار کاینز آیت مونږ وایو مونږ سره هغه سکې دي. د دې سکو تاریخ د عیسی علیه السلام د ټایم نه 650 کاله دا زوړ دی. بیا د دې نه پس موږ سره د تھرډ سینچری بی سی او د سیکنډ سینچری بی سی مطلب د نن نه 200 او 300 کال زړی سی کې هم موږ سره شته.
په ګندارا یا موجوده خیبر پښتونخوا کې د یونان د سکندر اعظم نه واخله تر انګریز دور پورې واړه او لوی جنگونه شوي دي او په پیښور لرغونتون کې په دغه جنگونو او شخړو کې استعمال شوي وسلې لکه توري او نیزي، غشي او لیندي، ټوپک او توپانچې د نمایش لپاره ایښودل شوي دي.
مغول پیریډ او د برټش پیریډ موږ سره مختلف ویپنز دي، د سیک پیریډ دي. څنګه تاسو موږ اووی چې یاره موږ سره د سید احمد شهید هغه بیټل ډریس دی موږ سره، نو د سیک پیریډ، د مغول پیریډ، د برټش پیریډ دا موږ سره مختلف اوزار دا سر ڈسپلے دی سمجھ سر سٹور کی.
گران اوریدن کو پا خیبر پختونخوا کے دا پیخور لرغنتون نا علاوہ دا صوبے بیلا بیلو سیمو لکا سوات، چک درا، ہن، بنو او چترال کے جوڑ لرغنتونونا ہم دستاین نوال دی چرتا چے لرغونی سامان او سیزونا دا نندارتون دا پارا اخودلی شوی دی کم چے منگتا پا دی سیما دا تیر وقتونو تصویر اڑاندے کوی. خود دا بدا مرغا دیر کم خلق لرغونی سیزونو کتو دا پارا دا لرغنتونونا تا زی چرتا چے د سکول د ماشومانو او د کوونکو د پاره خصوصي رعایت دی. پکار دا چې موږ د خپل تاریخ نزان خبر اوساتو او د خپل لرغونی او کامی ورثه باندې ویاړ وکړو. تر بل اونۍ پورې خپل قربا خالد خان ته اجازه ورکړي. د خدای په امان.
مشال پنوم
سات دلیکونو، برېښنا لیکونو او ټلیفوني پیغامونو سانګړې خبرونه